روختیا ده جواند شتمنی
صحت و زندگی
روختیا ده جواند شتمنی پروگرام تا خراغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بېوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خپرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خپرونې ته ښه راغلاست. نو ډېر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی، چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی، حتی که ووایو چې په وروستیو پنځو لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
احمد پکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. پکل صاحب، تاسو پنځه لسیزې یادې کړې. پنځه لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه هم رواج شوي دي. یعنی د پنځه لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې پنځه لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وسعت یې پیدا کړی، د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلی شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین را کول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي؟ د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دي په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نوره نړۍ کې. یعنی که موږ وویل په امریکا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخچه لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منځته راته په 1899 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ زه شدت او د دې وخامت تر بیان کوم چې کېده سي دې تعجب وکي تاسو او موږ نور او
ډاکټر صاحب وکي زما غوښتنه دا و چې په افغانستان کې ځکه چې غومره وخت به ونه لرو چې په نور نړۍ کې هم په دې خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې د اوس د کومو ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1928 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل، یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1928 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوسمهال خو داسې درته ویلی شم چې د هېواد ګوټ ګوټ ته دغه واکسینونه رسېدلي دي، او یوازینی هغه روغتیایي خدمات دي چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر زیات حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې د دې ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچه، د بې سوادۍ کچه زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده، له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی شم چې لکه څنګه چې زموږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي ناروغۍ دي.
د اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ اووه دي، پنځه دي، لس دي، څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره لنی کمرغه ډېر لږ داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومانو ته کېږي، او زمونږ لکه هغه میندې چې د امیندوارۍ په عمر کې د 15 تر 49 کالو پورې چې عمر لري، نو هغو خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقېږي. او د البته د 50 کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زمونږ هېوادوال دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوهېږي چې په خپل روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو، او هغوی لکه اگر کله چې د ادبی دماغ یا مرغۍ ته چې دامونه ږدو، نو په مرغۍ کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې لپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین وکړو.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه موږ غټه ستونزه ده. که چیرته یعنی زه تاسو ته ووایم کنه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ما ته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو هم دا جوته کړې ده که چیرته ټولو د موږ ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي، نو دا په سلو کې 21 د مړینو کچه راکمي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چیرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په سلو کې 90% په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پېښېږي.
د کوم عمر ماشومان ښایي وبښئ؟
دا د 15 کالو نه ښکته.
دغه وضاحت ورکي کورنۍ ته، میندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمره ماشومان باید کوم واکسینونه وکړي حتمان؟
تکل سے تاسو ته باید وایم چې په دې کې ډیر مهم واکسینونه چې دي څنګه ټول نه لومبه واکسین چې دی او ډیر خطرناک ناروغي مان سره وړي دا ناروغي چې دا واکسین یې ډیر اسانه دغه ناروغي کنټرول یې چې هغه ته مونږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاتایټس دی وایو خو لکه مونږ په عامیانه لهجه باندې دي ته تور زیړی وایو
تور زیړی
نو که دغه ماشومان چې کله نوې وزېږي د دېدو نه فوراً وروسته تر دوله تر یوې ورځې پورې یعنې پلیز ستاسو پورې دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. ګورئ دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناک دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا یې په تلپاتې مالیت اخته کوي او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژونکي دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کیږي. یو د تور زیړي واکسین دوهم
یو د تور زیړي واکسین دی بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وایي دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کیږي. د بلې خوانه پولیو خو ګوري ټول نړۍ د منځه وړې ده له بده مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیه کې او دغه زمونږ ګاونډي هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم د دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي او ټولې نړۍ د دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکې ناروغۍ او د دې رنګ نه ځان خلاص کړی دی. بلې خوانه کله چې ماشوم یوې نیمې میاشتې ته ورسېږي بیا په دې کې یوه پیچکاري ده یو واکسین دی په هغې کې بیا پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګې په هغې کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تاسو ته ویم چې دا ډیفتیري ده تا ډیفتیري چې دا ستونی بندې یو دمی ماشوم مړ کېږي خلک یې په دغه نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتیري وژلی د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته پخوا ګورئ دا له ضروري خبره وه ټولو خلکو به دا تېروو یعنې په هغه وخت کې به دغه شنه ټخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم ټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخ دا تجربه کړی په خوا وختو کې چې واکسینونه نو او دا هم ډیر وژن کې ناروغي ده او د دې ترڅنګ نورې په ناروغي دي لکه تیتانوس کوري دا دومره خطرناک ناروغي ده
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری تور ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغي
مخنیوي تور جوړې پکې دی بل یو هب ورته وي هموفیلس انفلوئنزا بی دا یو د خطرناک بکتریا ده
زه هم کله د سپو وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر ښه منظم پایل وکاو چې یو د پولیو واکسینو یو د توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جیڑی او همدارنګ د غاهب
شرې هم باید وي
شرې خودر ته روس سلام شرې چې دې شره ګوري تکل سه محترم دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي خو شره به چې دې نه همیاشتو پوری چاته نه وي نه همیاشتو پوری هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړي یا مور یې دغه واکسین اخیستی اغه په تدې د وې سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر نه همیاشت پورې اغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغي نساتي نو کله چې د ماشوم عمر نه همیاشت ته ورسید بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي نو دغه د شری خو تاسو خپل واوري د شری یعنی باور وکړئ په خو وختونو کې یعنی زه کته ست د دې شری د وخامت او د دې نه لکه د ټولنې اغه ډار چې و نو هغه درته دوه مخو مخامخ نه استي خود ما خبرې کته سي اوري باور وکي چې زمونږ په کلو کې بداتي کدي عمر نه بچا پښتنه وکړه چې مورجانې تاسو اولاد دي نو هغه به ورته هغه اولادونه پښمار کړه وصل چې هغه به شریعت تیر کړو او هغه چې بشری نه تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویلې دا رښتوت چې دې به شری نه دې تیر کړي نو زه نه پوهیږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رانه واخلي. یعنی دومره خطرناک ناروغي ورته او د دې په څنګ کې ګورې اوس مهال نیک مرغه په افغانستان کې ګورې دا د کووید 19 دا ناروغي چې وه د دې خوب خامت او شدت تاسو ولید ټوله نړۍ ولړزول یو وړوکی میکروب د چین د وهان په ښار نه سر راپورته کړ او په دوه میاشتو کې ټوله نړۍ ونیوله او په ټوله نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ. نو دغه میکروبونه چې دي دورې تر اخې پورې دا کورونا خطرناک وه زما ښه په یاد دي باور کړه د هلته کابل کې د کاتیناو په اول سړک کې زه استوګنې ما یعنی د دې کوچی یو سرتا او بل سرتا په همدا جنازې لپاره خلک راټول شي یعنی هغه
ډاکټر صاحب په کووید باندې وروسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی که دغه د ماشومانو لپاره دغه ضروري واکسینونه چې دي دا لطفا یو ټول معرفي کوي. ما واورېدل تاسو نه چې پولیو دی د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی دا دوه دفتری مو یاده کړه توره توخله مو یاده کړه دا څلور تایتانوس او شری دا ټول شول شپږ
تایتانوس او شری یو بل دا حالات چې مونږ سره وړي نسناسې چې مونږ سره وړي روټا وایرس ورته وي باور کوي د دغه واکسین ته خود دوه لاسي سلام کوم
روټا
د دغه واکسین د معرفینه د روټا واکسین د معرفینه په خوا باور کوي چې دومره په روغتونونو کې به دومره ماشومان د دغه ناروغۍ له کبله مړ کېدل خو اوس مهال چې دغه واکسین راوړل شوی د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغې نه بعد چې دی د دې سالاتونه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده. نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعار دی چې واکسین ژوند ژغوري همدغه چې زه په ډاډه ویلی شم چې دا تاسو ته ویلی شم چې دا درملنه چې ده دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی او هر یو افغانۍ چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرف کېږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل دی او دا شل افغانۍ اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي. نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دوی دا حق چې دی په خپل وخت کې ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي. خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته کورنیو ته د ټولنې مشرانو ته همداسې زمونږ ښوونکي چې دي استادان دي همداسې مولوي صاحبان دي نو دوی ټول دی باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالو نه تښتته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولیږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضۍ هم دي مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وایي کنه د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته د دې لپاره واکسین شته باید وشي.
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دی هغه نو درس وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ تاسو به هم تیر کړی ما به هم تیر کړی زما اولادونه به هم تیر کړی یعنی ډېر عادي تیریږي داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بي چې دی ګورې دې ته که د کینسر ناروغي وي هم ګوره دا د دې نه د حقیقت نه لري نه ده ځکه چې دا په ډېرو پېښو کې دا د هپاتایټس بي په کینسر باندې بدلېږي او کینسر په تاسو پوهېدی شي علاج دی. بیا د ځیګر د کینسر ډېر مشکل دی ډېر په ندرت نه خلک
رغیږي او نورې ناروغۍ مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغۍ راځي مثلا د والګي یا انفلونزا بېلابېل ډولونه دي سینو بغل مونږ ورته وایو کنه د دیو لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډه نه یو پې خلک ډاډه نه دي ځکه بې وزلي ده د دیو لپاره کوم واکسینونه پکار دي د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د ولګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د ولګي واکسینونه
تکل سے محترم ڈیر خط کو تری اشارہ وکلا اللہ دی تاسر اڈی سول کی سی دغا سی دو ملت او دی دی استفاتی تولنی غم در سر دی نو زبی ہم در تپ خو الفاظ کیوی اما چی دغا انفلوینزا یا دا موسمی فلو چی ورتوی یا انفلوینزا ورتوی دا هم ډیر خطرناک ناروغی دا خطرناک هم دا او دا بلی خوانا دیر زیاد زرخ پریگی سرات سره دا خپریږي چې بیخي د هېڅ چا لحاظ هم نه کوي په کورنۍ کې کوي او وګڼه چې هغه کورنۍ یې ټوله اخته کړله خو ګورئ د دې دپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري خو له بده مرغه دا څلور ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ډي دغه ټولې په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې وړاندې یعنی معافیت تولیدیږي او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېره اسانه تېری چې هېڅ پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوچلي معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افراد ته خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي خو له زمونږ ما خپل عذر درته ویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی خو هر کال دغه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپل یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي د انفلوئنزا واکسین سرٹیفیکیٹ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکړم خدای دې وکړي چې دې په واضح توګه کې وکولای شم دا انفلوئنزا واکسین خو نشته خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکړم ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا د والګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا هغه شته واکسین
نو تکل څه محترم تاسو باید دې مخکلو درنو اوریدونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څرنګه چې نوموکوک خطرناک دی نوموکوک ګورې تاسو والګې یا که والګې همداسې عادي ټوخی رنجې او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي یوه نه مړه نری غوندې ټبه به هم ورسره وي خو دا نور څه چې دا انفلوئنزا څه شی کوي دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لاره چې ده دا تخنیشکی دا دلتا لکه دزیت توخینا دزیت و پرنجی کولونا دلتا واره واره لکه میکروسکوپیک زخمونه جوریگی دغه زخمونه باندې بیا بکتریا هم لکه دغه د نوموکوپ بکتریا پی هم لکه کله چې دا د نوموکوپ بکتریا پی هم لوی دا اول قدم کې دا د سینی درد پیدا کوي په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیر زیاتیږي تنفسي سری کیږي ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه د ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سی په رنګه شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دغه ناروغي بیا کېدل شي چې ډیره خطرناک شي هاته دغه د ملا تیر ته سرایت وکړي چې هغه تر میننجیک یو ډیره بله خطرناک ناروغي ده یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کړي نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناکه او وژونکې ده خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې ده خطرناک ده خو لنی کمر غچې دې په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وای. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده او ماشومان په تیره بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 60 کالو نه زیات دي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمنې تنفسي ناروغۍ لري، اسما ورته وایي، یا سالنډۍ لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغان، نو دغو کې دا ناروغي ډېره خطرناکه ده. نو که دغو خلکو ته هم د لارنو موقوف واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې، دا ډېر ګټور دی. البته تاسو ژمی یاک خو د دې سپارښتنه داسې ده، د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ژمي د راتلو نه د مخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دې وخت کې هغه اخلاق معافیت تولید کړی،
یعنی په میزان، زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دوه میاشتو کې.
بیخی تاسو دقیق ویلی چې د میزان او عقرب په میاشتو کې مننه واکسین خلکو ته تطبیق شي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. بل ګورې د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د شری وخامت ویلي چې دومره خطرناک و، دومره ټولنه د دې نه په ډار او ویره کې وه. دغه هم په ځینې کې ډېر په اسانه خپرېږي که یو څوک چې واکسین یې نه کړی او یا هم ناروغي د شری نه تېره کړي، نو حتما دا حتمي ده چې په ځینې کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بلې خوا نه د تنفسي بله ناروغي چې د غشنټو خوله ده، د غشنټو خوله هم په ځینې کې ډېره لکه په سرعت سره خپرېږي. نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصن ښځو د خپل هغه فزیکي هغه له مخې جوړښت له مخې ډېرې زیانګالې دي د مریضیو ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دوه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بلې، دا نو کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دا د 50 کال پورې کوم ماشومان چې هغه تک دا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوا نه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه ته نو دا مننګو کوک وایي، مننګو کوک. خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته لري. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین.
لطفا اوس دا د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لنډې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. دا د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیز کوزو د پاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکارې کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبکې؟
بی ټی په نامه باندې، بی ټی په نوم باندې دا واکسین دی.
او بکې ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخې؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي د 15 د امیندوارۍ په عمر کې چې کومې میندې کویندې قرار لري، یعنی ماشومونه یا ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې یا فرزن د هغې نه د زیږون نه وروسته دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دواله ډیر زیات کټور واکسینونه دي. او دغه 15 په ټول عمر کې کیږي فرضاً کنن دا واکسین تطبیق شو، یو میاشت بعد دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې باندې بل دوز کېږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور یا د خور د واکسین ټوله دوره پوره کېږي، بشپړه کېږي، او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوا نه تاسو ته یو وضاحت ولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی، او زمونږ د دولس کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیق کېږي، او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شته.
ډاکټر صاحب،
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللې، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هېوادوالو نه هیله او تمه دا ده چې دوی
پیغلطوب په مرحله کې دي د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر پینځلس کلنۍ پورې نجونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلطوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا ما تاسو خاص خیال کړی چې دا 15 کالو کې معمولا زموږ خویندې زموږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسیږي، او بلوغ خو هغه د هغې علامات داسې ده چې ښځو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا د مونږ او تاسو ټولنه خو البته داسې ټولنه ده چې نظافت پکې صحیح ډول سره نه مراعت کېږي، داسې لکه د ټوټو او لتو نه استفاده کوي چې هغه ټولې ملوث وي په دې میکروب باندې ککړې. نو مونږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو، یعنې که هغه مور خور باندې چې حیض پرې راځي یا میاشتنی عادت پرې راځي، په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دوی پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کېږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناکه، ډېره خطرناکه وژونکې ناروغي ده. باور وکړي خدای دې چاته مې صحیح، یعنی که داسې د دې خطرناک او د دې ځکه لوحه کړو تاسو ته ویم بیخی به دی په انسان باندې کورنۍ پلانه چې
همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 9 کلونو پورته مېرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، پکار دي، نه دي پکار؟
کار خو بیا وروسته ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي، خو له بهر مرغه چې زموږ په سیستم کې نشته دی. خو که چېرته څوک شخصي ډول سره کولی چې د 9-15 کالونو وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین نه همداسې چې ما تاسو ته ویلې که چېرته په بازار یعنی په شخصي روغتیايي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلوئنزا واکسین هم شته، دا هم ضرور دی. یعنی که د ژمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکول ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نه شته دی.
ډېره مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مشر و چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې خبرې راسره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې راسره برخه واخیستله. له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې راسره وئ.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند دی، موجودات دي، دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغې په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل ښیي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه اخیستونکي په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغې په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړوي. ولې واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړمهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کی. همدارنګه مهرباني،
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغیو باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه، منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلې ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دي له ډیفتیریا، خو جبای ورته ویل کېده او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړه شوي دي. زمونږ استادې تقریبا 40-50 کاله د مخه د دې اوټ بریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زمونږ کوچنیان د دې نه مړه شوي. بل تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس ضد واکسین ده. تاسو پوهیږئ هغه مېندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مېندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کېدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کېږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي، دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو، چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سلاټ څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
ټیټه. بل
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګه ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی، چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو. چې دغه خوشبخته نه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینا پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی، او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډېر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته دی د پولیو د مرض د انتقال په خاطر. تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و او د مرضونه سرحد نه پیژني. نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نه نړۍ ته ګواښ نه وي او من هم نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي څومره دا مهم عدد واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې؟ الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم موږ سردخونی دی د پاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندي ژوندي موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې ناشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ست ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره پروسه پورې ثبت شوي نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرد مثال ماشوم خیرنی، نو موږ د واکسینونو د په تطبیق کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کېږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و کی خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضې موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي دا ځان ته د هغې کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نه اخته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس وچی د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ونه مینه کلم آشنا دی بیا بانو سرا Satagruna garanguna hare dinine mahaluna osratagruna garanguna hare dinine mahaluna dobra pastar ki devahumad jana nasara vedche kirzumre vanay pavuna dobra pastar ki devahumad jana nasara
شوق نظر دے پارا پغن گرزنا خرارا چاد شوق نظر پارا پغن گرزنا خرارا مت دے گوارا ببر سر سر کے وان سر دیکھ گرزم ہے وہ نئے پغن وہ نئے منک لماشنا دیا وان سر دیکھ گرزم ہے وہ نئے پغن devanai minaklo mashna divya banasara
devanai mine dilasa mastin gam dogra te pasa dile vanai mine dilasa mastin gam dogra te pasa te tasavvur patal sange kam lak pul jano sara de se gir sunle vanai pagno de vanai mine klo mashna divya bano sara de se gir sunle vanai pagno بے پروا سو خوشحال پسترا مینے کے دوم ربے پروا سو خوشحال پسترا مین شور میں لگے دل نے آسمان سرا دیکھ گر سمے بنے مین شور میں لگے دل نے آسمان سرا دیکھ گر سمے بنے پگن بنے مینے کلو ماشنا دیا بان سرا دیکھ گر سمے بنے پگن سیلا بزلا تجڑے گے بولے سل گئے مینا بدلے گے سیلا بزلا تجڑے گے بولے سل گئے مینا بدلے گے آخر بلال شمل دنیا للے ارمان سرا شر سملے بنے پگن آخر بلال شمل دنیا للے ارمان سرا شر سملے بنے پگن
ونای منک لو ماشنا دیا وانو سرا دس گر زمره ونای پبرما ونای منک لو ماشنا دیا وانو سرا دس گر زمره ونای پبرما
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.